السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زم محوش چلی
او زم بختور شاه
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت روز کال 2013 د اگست میاشتې نه هم نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمي یو بجې دا یو شمیر رپورټونه موږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو چې وار په وار به وړاندې کوو تفصیلي وړاندې کوي بختور شاه
مننه ماوشه د پاکستان نگران وزیر اعظم د روانې میاشتې په 14 نیټه د پارلیمان غونډه را بللې او د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او د خزانې ممکنه وزیر اسد عمر ویلي پاکستان د میاشتې په سر د 2 ارب ډالره تجارتي خسارې سره مخ دی خو زیاتوي د قرضې اخیستو لپاره به په ټولو لارو چارو غور کوي
او په داسې حال کې چې په پاکستان کې الهاده حکومت جوړېدو هڅې روانې دي نن د پاکستان سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په سلورو واړه صوبایي مرکزونو پیښور لاهور کراچۍ او کوټا کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په تیرو ټاکنو کې د ممکنه درغلیو په ضد احتجاجونه شوي په دې اړه هم رپورټ لرو
او قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان صدر اشرف غنی د کابل په ایرپورټ د ریډار د نوي نظام پرانسته کړی چې ورسره خواو شل کال وروسته د افغانستان د فضائي حدونو کنټرول د افغانانو لاسو ته ورغلی د طالبانو د حکومت ختمې دونه وروسته ناتو په افغانستان کې د فضائي حدونو نظام په خپل لاسو کې اخیسته وو
کدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا آیوش میر نو رپورټونه لرو تاسو موږ دا وخت د دیوا په فیسبوک پانا وی او ای دیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شه موږ سره اوسه
درمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمونږه خبری خبرونه نیخ پنیغه اوري څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په سرټکو کې مو واوریدل چې د پاکستان نگران حکومت په 14 نیټه یعنی د اگست په 14 تاریخ باندې د پارلیمان غونډه را بللې ده خو د تحریک انصاف یو مرکزی مشر او د خزانه چې کوم ممکنه وزیر د اسد عمر هغه ویلي چې پاکستان د یوې میاشتې په سر باندې د 2 بلین ډالرو تجارتي خسارې سره مخ دی تفصیلات په اخلو چې پاکستان به دغه اقتصادي کړکیچ سره چې مخ دی په دغه نوې حکومت څنګه به دغه کړکیچ نه روزي د کم زینه به دغه خپل قرضې اخلي موږ سره بیروز خان صاحب راغلی دی د ویډیو لینک ته لارې بیروز خان صاحب په خیر
ډیره مننه خوشاله اوس
بیروز خان صاحب دغه چې څنګه موجوده د بجټ خساره د اسد عمر په دغه خبرې اترې هم کړې دي دغه تفصیل کلګ اوریدونکو ته وایي
د پاکستان چې کوم راتلونکو یعنی متوقع وزیر خزانه دی اسد عمر هغه دا ویلي چې دا د امریکا د تینک ټینک سره د هغه چې کوم یو د سکایپ د لارې یو کانفرنس شوی دی په هغې کې د هغې ځوابونو ته سوالونو ته چې ځوابونه ویلي دي نو یوه پکې دا هم ویلي دي چې او د پاکستان په دې وخت کې د اقتصادي حالت چې دی د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه خراب دی هغه دا ویلي دي چې تیر حکومت د نواز شریف په دور 15 کاله دور کې د ملک اقتصاد خساره چې واغ د کال 2 ارب ډالر وا اوس دی وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې دا خساره د میاشتې په سر 2 ارب ډالرو ته رسیدلې ده او د دې نه علاوه که وګورو د پاکستان اقتصاد خپله هم ورځ تر ورځه نور هم په ښکته روان دی او ځکه چې په ګاونډ کې هم تجارت د نش برابر شوی دی کم شوی دی که نش برابر نه دی خو کم شوی ضرور دی بهر دنیا ته چې کوم هم برآمدات دي په هغې کې هم کمی راغلی دی بیا په خصوصي توګه د امریکا لخوا چې کومې غوښتنې شوي دي بیا په د امریکا لخوا مرستې او امدادونه چې هغه په ودرول شوي دي نو د پاکستان چې کوم د ټولو نه لویه اوس مسله دا څنګه چې د هغه د اسد عمر هم ویلي دي اقتصاد پوهان هم دا وایي د ټولو نه لویه مسله چې دا لوی چیلنج چې دی هغه به د نوي حکومت ته څنګه د پاکستان اقتصاد خکی څنګه د پاکستان خساره چې دا راکمه کی او دغه سي څنګه ګامونه به واخلي واخستلې شي د بجوګه شي چې اقتصاد په بره لړ شي.
بیروز خان صاحب، پاکستان چې کوم نوی حکومت بسازيږي د چرتنه دوی کولای شي چې د خپل د تجارتي دا چې کوم د بجټ خساره د رقم ځنه به پاکستان هڅه کوي چې د خپل خساره راقابو کی او کم کی.
نو پاکستان خلاص په ډیر و هي نن پکې چې کوم د سیخ یو خبر هم ده چې د اسلامیک بانک چې کوم ده د اغه ورته هم ژمنه کړې ده چې د سلور عربو ډالرو قرضه وته ورکي. خو قرضې دي. د دین علاوه اسد عمر چې کوم خبرې کړې ده هغه وای د ټولو نه مهم ملک پاکستان ته امریکا ده. نو د آی ایم ایف هم د دوی ویلي چې زمو یو آپشن ده، لکه مونږه دغه به هم دغه لارې چارې چې دي دغه به هم لټو. کچري آی ایم ایف نو دوی چې څنګه وای خبرونه کې راغلي دي دولس ارب ډالر یې غوښتلي دي، او بیا دا هم تفصیل ورکړی دی چې دغه دولس ارب ډالر چې کوم دي د نگران حکومت چې کوم وزیر د خزانې هغه ویلي دي د دې نیم په نیمه خو به واپس آی ایم ایف ته په قرضو کې لاړ شي. بیا د دې نورو نیمو ذکر نه دی کړی، د دې سپیناوی نه دی کړی چې دغه به چرته ځي. بیا د امریکا د خارجه چارو وزیر ځکه هم آی ایم ایف ته خبرداری ورکړی دی چې پاکستان ته دې قرضې نه ورکوي، ځکه چې دغه قرضې به د سیپیک د څنګه چې اندېښنې دي د هغوی وایي چې دا به ځکه او بیا وایي د سیپیک چې کومې د دې تړونونه شوي دي هغه ښکار نه دي، هغه د پاکستان او د چین ترمنځ کوي دي دوی دواړو ته به بل تښکاری نور چاته نه دي ښکاره. نو دغه به هم او هغه تړي د دې سره چې په پاکستان کې ترهګري د ترهګرۍ جالي چې دي د ترهګري ډلې چې دي که پاکستان کې هغه عملیات کوي او که پاکستان نه بهر په خصوصي توګه په افغانستان کې، نو دغه ته غټې غوښتنې دي دغه پاکستان لا نه دي منلې تر اوسه. دا دغه ستونزه هم لا پرته ده.
بیروز خان صاحب، د خارجه وزیر پمپیو په جواب کې بیا د پاکستان چې کوم خارجه وزیر دی هغه ورته ویلي چې آی ایم ایف دا خبره خو ډېره وخت نه وړاندې ده، پاکستان لا د سی پیک قرضې ورکول نه دي شروع کړي، خو که دا راته ووایي چې که امریکا ورسره مرسته نه کوي لکه څنګه چې د خارجه وزیر د دغه بیان نه داسې ښکاري چې ګنې آی ایم ایف باندې به دا یو فشار ضروري چې پاکستان لا به قرضه ورکوي په ډېرو سختو شرطونو به ورکوي، نو داسې نه ښکاري چې ګنې د امریکې او د پاکستان چې دې ټایم کې د تعلقاتو کم حال دی، امریکا تاسو ګڼئ چې مرستې به وکړي په دغه قرض کې پاکستان سره؟
نو که امریکا مرستې کوي یو خدای چې آی ایم ایف د یو سلور شپېته ارب ډالره چې دی کومه یو شیر دی یو برخه ده هغه د امریکایانو ده، هر امریکې ده د آی ایم ایف د ټول نه غټه برخه پکې دی ده. نو آی ایم ایف به د امریکې شرایطو ته خامخا غاړه ږدي یو خدا. بله بیا دا چې امریکا خو د امریکې او د پاکستان سره چې کومې مرستې روانې وي هغه یې ودرولې، ځکه یې ودرولې چې امریکا د پاکستان نه کومې غوښتنې کوي د ترهګرۍ نه لاس واخلئ، ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې مه پرېږدئ چې هغه لاسوهنه کوي، په افغانستان کې مه پرېږدئ چې هغه امریکایي ځواکونه د امریکایي د ملګرو هیوادونو ځواکونه د ناټو ځواکونه د افغانستان ملي اردو یا دغه شانتې نور د امنیتي ادارې چې دي د هغې په وجه نه کې ککړ دي. نو او دغه شانتې بیا د هند سره هغه ده نورې چې د نورې به غوښتنې به هم وي، خو دغه هغه ښکاره ښکاره غوښتنې دي. دغه پاکستان لا تر اوسه پورې امریکا ته نه ده مطمئن شوی. که امریکا د دغې غوښتنو سره سمه مطمئنه شي، پاکستان داسې ګامونه واخلي چې د دې نه کومې غوښتنې دي هغه پوره شي، بیا خو امکان ډېر دی، ځکه چې پاکستان بیا په دغه سیمه کې هم یو مهم ملک دی. که تر څو اوس اهمیت افغانستان ته تللی دی، ناټو امریکا په افغانستان کې خپل مرکز جوړ کړی دی، خو بیا هم د پاکستان اهمیت چې دی په خپل ځای شته. دغه غوښتنې دي د سی پیک په اړه باندې هم د پاکستان نه چې کومې اندېښنې دي یا کومې غوښتنې دي هغه لا تر اوسه ډېرې ښکاره په ښکاره راوتلې نه دي، خو دغه شته، ځکه د چین په زیاتېدونکي اثر په دغه سیمه کې بیا په پاکستان کې امریکا او پیوم اندېښمنوي. نو دغه غوښتنې دي که دغې ته پاکستان سپا سپا جوابونه وو یو اطمینان ورکی امریکا ته ډیر امکان شته چې ورسره مرستي بیا بحال کی.
ډیر مننه بیرسان صاحب.
مننه
مننه.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتہ خبری خپرونه دا وخت نیخ پنیغه دوام لري. تاسو مونږه د ڈیوا په فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنیغه ګوره او د تر څنګه په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې خو هغه اوریدونکو یو کتونکو چې سیټلایټ ټی وی لري. او ورځو یو بل رپورټ اخته په داسې حال چې په پاکستان کې لا د حکومت جوړېدو هڅې روانې دي. نن د پاکستان سرخار اسلام آباد په ګډون د هیواد په څلورو مڼو صوبایي مرکزونو کراچۍ، پېښور، لاهور او کوئټه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په تیرو ټاکنو کې د ممکنه درغلیو په ضد احتجاجونه شوي دي. همداسې د اسلام آباد چې کوم احتجاج اسلام آباد کې شوي دي، د دې حال تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال وړاندې کوي.
د پاکستان موقتی یا نگران وزیر اعظم د اگست 14 نیټې د قومي اسمبلی همبه غونډه را بللو سفارش کړی دی. بلخوا تیر ورځ د پراخه اپوزیشن لخوا 25 جولای انتخاباتو کې شوی ټګو پر ضد احتجاج او پدې کې د پوځ او عدلیه پر ضد تنقید نه پس سیاسي کارکوونکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي. تیر ورځ پاکستان مسلم لیگ، متحد مجلس عمل، عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند او پیپلز ګوند په شریکه پاکستان کې شوې ټاکنو کې د ټګو پر ضد د انتخاباتو کمیسیون ودانې بهر د احتجاج کړی وو. د احتجاج په وخت سیاسي کارکونکو پوز او عدلیه پر ضد نارې هم وهلې وې. او د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار باندې تنقید یې هم کړی وو. دې نه پس تېره شپه د اسلام آباد یو پولیس تھانے کې د احتجاج کې شامل یو شمېر سیاسي کارکونکو پر ضد د ترهګرۍ مقدمه درج کړې شوې دي او په دې کې دوه تنانو راجه امتیاز او کوسر ګیلانی نامې هم شامل کړې شوې دي. او پولیسو وینا ده باقی به دوی د احتجاج ویډیوګانې ګوري او هغې نه پس به دې مقدمې کې نور کسان به هم شامل کړی شي. پولیسو د ترهګرۍ دا مقدمې د اسلام آباد یو اسسټنټ کمشنر په خواص درج کړي دي. تیره ورځ متحد مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن هم په انتخاباتو کې د پوز او عدلیه په کردار تنقید کړی وو او ویلي وو دا ادارې د انتخابي عمل کې جانبدار پاتې شوې دي. دغه شان پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سینیټر اعظم موسی خیل هم ډیوه ریډیو ته ټاکنو کې د پوز کردار په حق له صدا سي ویلي وو.
فوج کړه نو چا کوله، خو د فوج کې نور څه خنس کوله، ثبوتونه هم نور څه ستا دي شمار ثبوتونه مختلف پارټیانه لري مور لرو د خدای ثبوتونه پراتی دي اوشتیا دي دروغ هم نسته پکې سپین صفا اوشتیا دي چې فوجانو دیوار ډیر برمنډه مداخلت وکي.
بلخوا موقتی یا نگران وزیر اعظم د قومي اسمبلی ړومبه غونډه 14 اگست را بللو سفارش کړی دی او دا غوښتنه د پاکستان صدر ته هم لیکل شوې ده. په دې ړومبه غونډه کې به نوې منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي به سوګند پورته کوي او په دې کې به د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب هم کیږي. پاکستان تحریک انصاف چې داوه کوي په اسانه به حکومت جوړ کړي، د غوی لخوا د ګوند مشر عمران خان او پراخه اپوزیشن لخوا د مسلم لیگ مشر شهباز شریف به وزیر اعظم کاندیدان وي. پاکستان تحریک انصاف صدر ممنون حسین نه دا خواست هم کړی دی چې خپل بهر سفر د وزنډوي چې عمران خان د وزیر اعظم سوګند پورته کړي. نن د پاکستان مسلم لیگ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو ته اډیاله بندیخانه کې کېد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات اجازه هم نه ده ورکړی شوې. او مسلم لیگ یو مشر سینیټر پرویز رشید ویلي دي چې جیل کې ملاقات کول یو بنیادی حق دی او بد مرغه پاکستان کې پارلیمانی غړي هم دې حق نه محرومه ساتل کیږي.
پارلیمنٹ کے ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جیل میں کسی بھی وقت معائنہ کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، قیدیوں سے ان کا حال احوال معلوم کرنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، تو کم سے کم مجھے اس حق سے تو محروم نہ کیا جائے.
سینیٹر پرویز رشید وائی دا پارلیمان غڑی سرا اختیار وی چې جیل ته هر وقت لیشی، خو نن دوی ته دا حق هم نه دی ورکړی شوی. یو بل پرمختګ کې انتخابی کمپاین په وخت عمران خان، پرویز خټک، ایاز صادق او مولانا فضل الرحمن لخوا سپک سپورې خبرو باندې انتخابی کمیسون د دوی غیر مشروطه معافی قبول کړی ده.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ڈیوا تا غوگی په پیښور کې هم هغه متحده اپوزیشن یا هغه سیاسي ګوندونه چې په دې انتخاباتو کې هغه زیاتره پکې داسې لري چې هغه د تیر کال په د تیر انتخابونو په سیر باندې ووټونه نه دی اغیستي، هغه یو وار بیا احتجاجي درنه کړي، مظاهره کړي دي په پیښور کې د صوبایي الیکشن کمیشن وړاندې، هغه درنه هم ورکړي ده او غوښتنې کړي دي چې حکومت ته دغه انتخابات وزنډي او بیا د انتخاباتو کې ګینه دوی به د خپل احتجاجونه او درنې په ټول ملک کې روانه ساتي. د ډیور رادیو خبريال حمید الله د پیښور نه په دې تفصيلي رپورت را لګلې.
په متحده اپوزیشن کې د شاملو سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، قومي وطن پارټي، پاکستان مسلم لیگ نن، جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د غړو او انتخابي کاندیدانو ګڼ شمېره د سهارا د پیښور په چونګي چوک کې د الیکشن کمیشن د صوبایي دفتر وړاندې د احتجاج لپاره راغونډو. دوی د 15 جولای په عامه ټاکنو کې د درغلې، ټګې او بې انصافۍ تورونه تکرارول او چغې نارې وخلې. د احتجاج وروسته بیا دوی پر لټ وخو. په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند خوشدل خان کومو دو اول د صوبایي اسمبلی سیټ بیللې وو، خو په بیا شمارنه کې خپل سیټ وګټلو. د اویل
دا پرون میں احتجاج شوی دا آل پارٹی کانفرنس کی دا فیصلہ شوی دا چی دا مونگ با آغا پورا احتجاج روان بھی دینا پر دا گیا اختنا پر بلولی جرسی شروع کی گی چی کم دا داندلی شوی دا کم مطلب بیچی پتا الیکشن کی فراڈ شوی دی دی خلاف احتجاج دا با جاری بھی چی سو پورا مطلب پورا دی حل راو تین دی بھی دا حالات بھی چی دومر مد الیکشن کمیشن دومر پیسی خرچ کی خلق و وقت دائی کی و بیداغی نتیجہ دار ہے چی یار مطلب بیچی آغر ننمنن نتیجہ بھی مطلب بیچی ملک حالات کو بدا گیسی بھی مطلب بیچی دا خودی قوم تا ټول سره مطلب نقصان دی.
دا احتجاج یوازې په پښتونخوا کې نه کېده، په بلوچستان، سند او پنجاب کې هم د صوبایي الیکشن کمیشنو د دفتر وړاندې داسې احتجاجونه تمام ورس کېدل. د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د مرکزی الیکشن کمیشن د دفتر وړاندې د متحده اپوزیشن د شریکو ګوندونو مشرانو داسې احتجاج کړی و. د پیښور احتجاج تر راتلونکي اکثره سیاسي پارټو تورونه لګول چې د دې کارکنان د احتجاج ته نه راپرېښودل کېږي. د پیښور د الیکشن کمیشن دفتر په پوځي چونې کې دی او د خیبر روډ د مصروفه سړک تر څنګ دلته راتلونکي تمام لارې نن تمام ورځ تړل شوې وي. د جمعیت علما اسلام تاج الامین جبل په مردان کې خپل سیټ بیللې او د اویل
حالان کې د مخ کې ناغي یو فورمن فضا جوړولا چې الیکشن نه کیږي او مردم شماری نه شوی او الکجاتو کې فرق دی او اوس پکې پلان کې غل روته غم دن نه کو دا ټول د الیکشن ادرولو د پاره حربي وي اگر ټول دې سیاسيانو واغشته وې چې بسر سي الیکشن کو نو دې بیا داسې هر بولو بولنو داخله کا 100% یو غلط کار کړی دی، یو غلط اقدام کړی دی.
د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه رسیدلې رپورټونه وايي زه پر ځای خلکو د خپل نمائندګانو په حق او د دانلې پر ضد سړکونه تراوتی او په ځینې سیمو کې سړکونه تړلي هم وو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند نه علاوه نورې تمامې سیاسي پارټۍ د 15 جولای په انتخاباتو کې د درغلې په سر شریک احتجاجونه پیل کړي دي. په پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونه وايي چې د صوبایي اسمبلی د اجلاس په موقع به هم خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. تاسو په اسلام آباد او پیښور کې چې کوم احتجاجي مظاهره شوې دغه په اړه تفصیل ورده، او اوس ورځو د بلوچستان سرخار کویټه ده چېرته چې هم احتجاجي مظاهره شوې ده. نو د ډیوه خبریال حمید سمسور نه د دې حال اورو.
د مخالف ډلې د سیاسي ګوندونو دغه لاریونونه له بیلابیلو سیمو څخه راغلل چې بیا یې د کوټ ښار پر بیلابیلو سړکونو باندې دوی ګزمې وکړلې. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول، او بیا یې د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې د صوبایي الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د تګ هڅه کوله، خو پولیسو دوی پرې نژدل راوی ګرځول. بیا دوی د کوټ ښار پر زرغون سړک باندې احتجاجي ناسته وکړله.
الیکشن کے نام پر سلیکشن، پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن، الیکشن 2018، ووٹرز کے حق رائے دہی پر ڈاکہ، آل پارٹیز اپوزیشن کی جانب سے 2018 کا الیکشن۔
په دغه احتجاج کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جمعیت علما اسلام، پیپلز پارټي، مسلم لیگ نور او نورو سیاسي ګوندونو هم ګډون درلودي. د پیپلز ګوند صوبایي مشر علي مدد جتک ویل چې دا انتخابات له درغلي څخه ډک
وو. 25 تاریخ کو پاکستان خصوصا بلوچستان میں ایک ایسا دھاندلی کیا گیا، ایسے لوگوں کو مسلط کیا گیا جو کہ وہ کونسلری کی سیٹ بھی کبھی نہیں جیتے۔
پر 25 جولائی باندې په پاکستان کې په ځانګړي توګه په بلوچستان کې سي داسي ټګي وکړه، داسي خلګي پر موږ وته پول چې هغه کله هم د یونین کونسل چوکۍ نسبه ګټاله. د د په خبره سي دا ټول هغه خل راوستل دي چې د دوی د خوښي دي، خو د چا نوم یې یاد نه کړی. وینا کوونکو ویل چې حمله دغه کبله نن ټول جمهوري ګوندونه راوتلي دي پر سړکونو باندې په احتجاج دي، او د خپل جمهوري حقونو غوښتنه کوي.
ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ فراڈ الیکشن کو ختم کر کے دوبارہ الیکشن کیا جائے۔
موږ غوښتنه کوو چې دغه ټول ټاکنې دي ختم سي، دویم ځل دی بیرته انتخابات وسی. دوی د الیکشن کمیشن لمشر زخه د استعفا غوښتنه هم وکړه، او وی ویل چې دوی په ایواد کې د درغلي زخه د سپا انتخاباتو په کولو کې پاتې راغلي دي، اوس یې پر دغه چوکۍ باندې د کښېنستل مناسب نه دی. د نېشنل پارټي اصل بجنجو بیا وویل چې د 25 جولای په انتخاباتو کې درغلي له بلوچستان څخه پایلس ولا. د په خبره سي دا له درغلي زخه ډک انتخاباتو، او دا به هیواد له نورو مشکلاتو سره مخامخ کی. تیر ورځ هم دلته په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې په زرګونو پلویان راوته دي، دوی په انتخاباتو کې د درغلي په ضد باندې احتجاج کوي. دوی د سهار لا 2 بجو څخه بیا د ماشپین تر 2 بجو پورې د بلوچستان لوی لارې تړلې وې، چې حمله دغه کبله د بلوچستان د کوټي ژوب، د کوټي کراچي او د کوټي تپتان لوی لاره د هر رنګ ټرافیک لپاره تړل شوې وه، خو بیا هم د چارواکو له لوري ځینې کوچنۍ لارې خلاصې سولې. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
درمن اوریدونکو اولیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه دا زمونږ خبری خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا د پاره نومول شوی وزیر اعلی محمود خان چې تعلق د سواد سره دی، د سواد خلک د دغه نوموړی وزیر اعظم شي بخنه غواړم وزیر اعلی شي، د خیبر پختونخوا نو خلک تیر سواد کمی تم لري. د ډیوه رډیو خبریال فیض ظفر په دې موضوع باندې په سواد کې خلکو سره خبرې اترې کړې.
دا کال 2023 په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا نه د ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي، او تیر ورځ د تحریک انصاف د میډیا سیل نه جاری شوی بیان کې د خیبر پختونخوا د پاره په اول ځل د سوات او ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي محمود خان د وزیر اعلی د پاره نامزد کړی شو. شپک سلویخ کلنا محمود خان تعلق د سواد د تحصیل مټه علاقی خریړې سره ده. دوی په 2000 کې د پیخور پونتون نه پزراتو کې ایم ای او کو او واپس سواد تراغې. دا کال 2015 په بلدیاتی انتخاباتو کې محمود خان د خپل یونین کونسل ناظم وټاکل شو. د محمود خان د خاندان تعلق د پیپلز پارټي ګوند سره وو، خو دوی په کال 2012 کې په تحریک انصاف کې شمولیت وکړو او د 2014 په عام انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی غړی وټاکل شو. ځای خبریال نیاز احمد خان وایي چې د محمود خان نه د سواد د اولس ډېرې تمې دي او خاص کر د سواد سړکونه ډېر خراب دي او دوی تمه لري چې محمود خان به د سړکونو جوړولو باندې توجه ورکړي.
د سواد نه چې محمود خان د وزیر اعلی په توګه باندې نامزد شو نو دا ډېر ښه خبره ده او د خلکو توقع ده او مبارکي ځکه زیاتو خلکو ورکړې ده چې دا علاقه مسلسل نظر انداز شوې ده. حالانکہ دین چې دین وړاندې لوی لوی خلک راغلي دي نو خلکو دا لوی توقع ده چې دی به چې دین سړکونو طرف ته ډېره توجه ورکړي. سواد سیاحتي علاقه ده، سیلانی علاقه ده، د دې چې د کوم علاقې د غم سیلانی علاقه ده، نو روډونو جوړېدو سره به چې دینو د دې ځای سیلګرۍ صنعت ته چې دینو وده میلاو شي.
محمود خان په تېر حکومت کې اول د اوبخورۍ، بیا د داخلي او وروستو د لوبو، سیلګرۍ، کلتور او د ځوانانو د محکمو وزیر پاتې دی. د منګوري ښار اوسیدونکي زرار رفیق وایي چې د سیدو شریف غټ هسپتال چې د لس کالو نه بند پروت دی، دوی تمه لري چې محمود خان به دا هسپتال کولاو کی او خلک به د علاج لپاره د پیښور د تلونه بچ پاتې شي.
زموږ امید دا ده چې دا زموږ کم نیمګړی هسپتال پروت ته په سیدو کې کنه جی کم چې مخکې دور کې شروع شو دا لس کاله تیر شو په هغه باندې هیڅ قسم اقدام ونه شو. زموږ د خپل وزیر اعلی نه 100% دا امید ده چې به زموږ دا هسپتال سٹارټ کی او موږ د مشران چې کم دا تقریبا 250 کیلومتره مزل پېښور تکي دا هم ته بچي او دلته کې ودا مرات مونږ له دې پترو ان شاء الله خدای پاک راکي.
محمود خان د 15 جولای پټاکنه کې د خپل حلقې پی کې نه نه د سلپاسه 15000 وټونه اغستیو او سلپاسه په 14000 وټونو برتري باندې خپل سیټ ګټلې وو. د محمود خان مشرور احمد خان تحصیل ناظم مټه دی او بل مشرور په ضلع کونسل سواد کې اپوزیشن لیډر دی. د محمود خان په باره کې دغه د حلقې خلک وایي چې محمود خان د نرمې لهجې مالک دی او د هر چا سره په خندا خوشحالي میلاویږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا سوات.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ منی غدوام لري. تاسو د ډیوا د ټی وی د خپرونه د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی باندې هم نیخ منی غکتی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په ایران باندې د امریکا بندیزونه بساري او د یو خپلواک هیواد په توګه ایران دا حق لري چې نړیوال قانون ته په پام سره له کوم هیواد سره اقتصادي او تجارتي اړیکې وساتي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوا خبریالي رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان ویلی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف اے ٹی ایف پښتنو ته جواب ورکولو ته تیار دی او دا چې پر ایران د امریکایي بندیزونو جاج اخلي او نړیوال قانون درناوی په نظر کې د ساتلو سره سره به خپل اقتصادي ګټو عمل هم چاري ساتي. په داسې حال کې چې پاکستان په خړ فهرست کې د چولو او د ترګرو د فندونو د مخنیوي لپاره د لس ټکو اکشن پلان ورکولو ورسته پر دغه پلان د عمل جاج اخستو د لپاره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف اے ٹی ایف سیمایزه تنظیم ایشیا پیسیفیک یو ډله په راتلونکي ونې کې د پاکستان د سفر رپورټونو مخې ته را روان دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل کڅه هم د دغه ډلې د راتګ د نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ویل چې پاکستان د اف اے ٹی ایف پښتنو ته جواب ورکولو ته تیار دی.
پاکستان از پریپیرډ فور اف اے ٹی ایف.
مطبوعاتي سفارتي ذریعہ د خپلې وایي چې د اف اے ٹی ایف ډله به د رواني میاشتې د 14 نیټې څخه تر 14 نیټه پوری د پاکستان سفر کوي. د جون په میاشت کې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د چولو ورسته ویل کېږي چې کچري پاکستان د تراګرو پازیت د قانونو په اړه د لس ټکو پر دغه اکشن پلان عمل کولو کې کامیاب نه سو نو د نورستونزو مخه کولای سیم. پر ایران د امریکا د بندیزونو په اړه د پښتنې په جواب کې ویاند ویل چې دا دغه بندیزونو جاچ اخستل کیږي. خدای هم ویل
پاکستان بینګ ا سوورن سٹیټ ریزروز دی رائټ ټو پرسو لیجیټیمیټ اکونومک اینڈ کمرشل انټرسټس وایل ریسپیکټینګ دی انټرنیشنل لیګل ریجیم.
پاکستان د خپلواکه هیواده په توګه حق لري چې نړیوال قانون په نظر کې ساتلو سره سره خپل اقتصادي ګټو عمل هم مخ په وړاندې بوزي. پر ایران د بندیزونو ورسته امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې د بندیزونو ورسته کچر یو هیواد د ایران سره سوداګري کوي نو به د امریکا سره نسي کولی. امریکې پر ایران دغه بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین د وړاندې څخه د خنډ ښکار دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو او په دغه خبرو کې د پاکستان د کردار په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل ویل چې د افغانستان د ستونزې هواري ضروري ده او په دې اړه پاکستان چې څه کولی سي کوي به یې.
افغانستان کې مسئله کا حل ضروري ہے جی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے.
امریکه او افغانستان غواړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره طالبان خبرو ته تیار کړي. خو د پاکستان وینا ده چې دا یوازې د دوی نه بلکې د ټولو تړلو طاقتونو سیمواري ده چې طالبان خبرو ته تیار کړي. سیم ریپورټونه وایي چې طالبان د امن خبرو ته تیارولو لپاره تیر ونی د امریکایي استازي الیس ویلز په مشرۍ کې یو لوړ پوړی ډلې په قطر کې د طالبانو سره هم خبرې کړې دي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
قدر من اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا ڈیوا تغوگی په فیسبوک هم زمنګا د خبرونه دا وخت نیخ پنیغه اوری. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د کابل په ایرپورټ د ریډار د نوی نظام پرانیست کړی چې ورسره شاوخوا شل کاله ورستو د افغانستان د فضائي حدونو کنټرول یو واره بیا د افغانانو په لاس کې راغلی. د طالبانو د حکومت د ختمېدو ورستو دغلته د هوایی یا د فضائي حدونو اختیار یا کنټرول د ناتو ځواکونو په خپل لاس کې اخیستی وو. د ډیور رادیو خبریال د ډیور رادیو همکار مجاهد جواد په تفصیل رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې چې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر په نامه یادیږي د رادار نوې نصب شوې سیستم پرانیست چې له دې سره د افغانستان د هوایي حدودو کنټرول د افغانانو لاسته ورغی. له دې سره به اوس د افغانستان په هوایي حدودو کې د بي پيلوټ الوتکو په ګډون ټولې غیر مجاز الوتکې لیدلې او څارلې شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په وی خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دې اړه خپلو خبرو کې وویل چې د ملي وحدت د حکومت مهمه ژمنه د فضائي خپلواکۍ ترلاسه کول و چې هغه نن ترلاسه شو. اعلامیه د ولسمشر له خولې لیکي هغه هوایی کوریډورونه چې باید د افغانستان له فضا څخه تیر شوي وای پخوا ممکن نه و خو اوس دا کار ممکن شو. اشرف غنی وړاندې ویلي زموږ مهم هدف دا دی چې افغانستان د سیمې په څلور لارې بدل شي او نن افغانستان د هوا له لارې په څلور لارې بدل شو او ژربه د ځمکې له لارې هم دغه هدف ته ورسیږو. ولسمشر غنی دا هم وویل کومه بیا چې موږ د هوایی خدمتونو لپاره پرې کوله سلګونه میلیونه ډالره کېدله خو نن به د افغانانو په لاسونو د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره د هوایی خدمتونو قیمت کم، کیفیت لوړ او عواید زیات شي. اشرف غنی د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د حریم د خوندیتوب او نظم په موخه اړوندو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې هیڅوک له وسلې سره د هوایي ډګر دننه پرې نږدي او د الوتکو مخکې د هرکلی په موخه د بې ځایه تشریفاتي هرکلیو مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مشر محمود شاه حبیبي په دغه مهال وویل د رادار په دغه نوي سیستم کې د یوویشتمې پیړۍ تر ټولو نوې ټکنالوژي کارول شوې چې په سیمه کې ساری نه لري. تر دې وړاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د مشکوکو هلیکوپټرو له لارې په ځینو سیمو کې مشکوک وسلوال ګمارل شوي وه چې ټول ته د اندېخنې وړ و. پخوانی افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا منلی و چې د افغانستان په بغلان ولایت کې یو شمېر مشکوکې هلیکوپټرې مشکوک کسان کوزوي او ژمنه کړې و چې په دې اړه به څېړنې کوي چې دا الوتکې د چا او دغه مشکوک وسلوال څوک دي، خو تر ننه دا روښانه نه شوه. له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د ناټو او امریکایي ځواکونو له خوا کنټرول کېده او کله چې په 2018 کال کې د افغانستان د هوایي حریم د څارلو مسؤلیت پریښود، په دغې موده کې دا چارې د یو بهرني قراردادي شرکت لخوا چې افغانانو هم پکې ونډه درلودله اداره کېدلې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د خپلواکې ادارې د چارواکو په وینا، د افغانستان د رادار نوی سیستم په 6 سیمو کې لګول شوی دی او د دغه هیواد د ټول هوایي حدودو د کنټرول او څارلو وړتیا لري. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډي سي.
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. د دې یو ساته خبری خبرونه وروسته به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي. دا پروګرام به تاسو په ریډیو اوریدئ شئ. نن به د پروګرام قربانه وي زموږ همکاران نایلا محمد او مجاهد جواد، او پروګرام کې به منظور پښتین او خان زمان کاکړ میلمانه وي. دوی به خپل راتلونکي جلسو پړه او یو شمېر نور موضوعاتو باندې خبرې کوي. تاسو هم کولی شئ چې د 001202205003 په لارې پروګرام کې برخه واخلئ. ویډیا نمبر دی 00 00 00 00 00. اوس وړاندې کوو یو بل رپورټ چې امریکا د روس پر ضد نوې بندیزونه لګولي. تفصیلي حال په وګمه جالوان وړاندې کوي.
روس له زیارت فروز ویلی چې د امریکا لخوا کوم بندیزونه د یو پخوانی روسی جاسوس له زهر ورکولو په وجه په روس لګول شوی دا غیر قانوني دي، او په مارچ کې لندن کې شوی دغه پیښه کې روس هیڅ لاس نه لري. د امریکا د خارجه چارو وزارت د شروع پروز د بندیزونو اعلان کړی او وایي روس نړیوال قانون په دې مات کړی چې خپل شهریانو پر ضد یې زهرجن کیمیاوي مواد کارولي. دغه بندیزونه به 28 اگست باندې پر ځای کیږي، او په عمومي ډول دغه بندیزونو کې د امریکا هغه لایسنسونه متاثره کیږي د کوم په ذریعه چې ډیر حساس د قومي سلامتیا لپاره الکترونیکی سامانونه روس ته صادریږي. د کرملن لخوا دا نوی سخت ګامونه غندل شوی دي، او د روس وایان دیمیتری پاسکوف ویلي داسې بندیزونه غیر قانوني دي او د نړیوال قانون سره سمون هم نه خوري. د برتانیې په سالزبری ښار کې د مارچ په میاشت کې پولیسو سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا په یو بنچ یا څوکۍ باندې بې هوشه موندلي وو. په دوی باندې د زهرجنو کیمیاوي موادو نووی شوک سره حمله شوې وه چې د شوروي اتحاد په وخت کې ډیر کارول شوی. د دې دوانو بیا سو اونیو هسپتال کې د تداوی لاندې هم علاج کېده. په واشنگتن کې د روس د سفارتخانې لخوا د شورو پروز بیان جاری شوی، وایي چې د امریکا بندیزونه ډیر باندې تللي الزامونه دي، او د دغه تورونو په لړ کې روس غواړي چې یو شفافه پلټنه دې وشي. دوی دا هم زیاتوي چې د واشنگتن لخوا ورته کوم معلومات او شواهد ندي ورکړل شوي. د شورو پر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې که د روس لخوا داسې بشپړه باور ورنه کړی شي چې دوی کیمیاوي او نور زهرجنو موادو د حملو نه ډډه کوي، نو نوي ورځو کې دننه ډېر سخت بندیزونه پرې لګېدای شي. هغه بندیزونه چې د شورو پر ورځ د امریکا لخوا اعلان شوي، هغه د امریکا د 1991 کانګرس یو قانون تر مخه ضرور لګېږي چې د کیمیاوي او زهرجنو موادو او وسلو د مخنیوي قانون دی. د دغې بندیزونو د اعلان په غبرګون کې د برتانیې د خارجه چارو دفتر د دغې اعلان هرکلی کړی. د برتانیې چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې سکرپال په حمله کې ککړ دوه مشکوکه تنانو پیژنګلو شوې ده، دواړه په روس کې میشت دي او برتانیې به زر د روس نه د دوی په سپارلو روس ته اطلاع ورکوي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید دی،
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوریدونکو اولیدونکو استاد ته وړاندې کوو د مومندو ولسی شاعر یوس خان په اړه رپورټونه. یوس خان صاحب 13 ورځ د 15 یا کالو په عمر کې په حق رسیدلې ولسی شاعر چې یو شمیر داستانونه او کیسې لیکلي د پښتنو او د پښتون وطن د آبادۍ لپاره، د دغه مسلو د ختمون لپاره د غوي په شاعرۍ کې ډېر ښه پیغامونه دي. تاسو ته به د هغوی مرکه هم وړاندې کوو، خو لومړی د ارشد مومند د دغه رپورټ وړاندې کوو چې د یوس خان صاحب فن او د هغوی ژوند ته کتنه کړې ده.
د تاج محمد خان او نمرود ولسی قصې ترڅنګ د غنو نورو داستانونو شاعرۍ خالق د مومند زلې ایوس خان د 15 کالو په عمر کې په حق رسیدلې. ایوس خان د بر مومند په مساخلو کې زګیدلې، ځواني هم په خپل کلی کې تیر کړې و، خو وروسته بیا د روزګار په غرس پیښور او بیا د پنجاب صوبې راولپنډي ښار ته تللې او هم هلته اوسېد. ارواخات پرون د چهارشنبه په ورځ د ورپېخې ناروغۍ لامل په راولپنډۍ ښار کې ساور کړي. دا غي یو جنازه نن سهار په راولپنډۍ او بل نن د زیارت په ورځ په مومندو کې دا غ په پلارني کلی کې ادا کړې شوې ده او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. ایوس خان په خپل ژوندانه وی وی ډیو سره یو مرکه کې ویلیو چې هغه د 14 کالو په عمر کې شاعري شروع کړې وه او د تاج محمد خان او نمرو قصې اولنې لیکلې داستان و. هغه یو شمیر نورې لیکلې سندرې هم مشهورې شوي او ګڼو سندرغاړو زمزمه کړي. در وخت قصه او سندرې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو سردار علي ټکر او وحید ګل استاد ترڅنګ ګڼو نارینه او خزینه سندرغاړو ویلي دي. قصو هم ایوس خان چاپ کتاب نه درلود، خو دا غه ډېره شاعري په عامو پښتنو کې مشهوره ده او خلکو ته زبانی یاده ده. د مومندو سره تعلق لرونکی شاعر او خبریال حیران مومند وای د ایوس خان په شاعرۍ کې ولسی او خوږ رنګ و، په ساده او عامو الفاظو کې به عام ولس ته خپل غږ رسوو.
خو د ولس په دې چیزونو باندې پوهېږي، د خلکو په مزاج پوهېږي، د
دغه علاقې په کلوړه باندې او په جغرافیه باندې پورې ګرځېدلې پکې دغه خلکو مزاجونو نه خبري. نو د دې شاعر سره به خامخا د قوم درد او غم هم ورسره، د وطن غم به هم ورسره، او هغه به په داسې انداز کې هغې ته پیش کوي چې هغه خلکو به خامخا اورېدل. یوسان عموماً واقع چې د قوم غم او درد لاره
د یوس خان ملګری وای په پښتو او پښتنو مین د ولسی شاعر د خپل عمر په وروستي وخت کې د ماشی تنگسیا او د ناروغۍ سره مخ و. خدار وخت د خپل ولس سره د مینې اندازه او پښتنو ته په ورپې خو کشالو او ناکړ د یاد د حالو چې په اخیری عمر کې به هم په خپل شاعرۍ کې دغه سرګندونې ځای پر ځای کولې.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره دروخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کې ویځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ز چی وخزایم
زمانوم طاهرہ دی او ز یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم کراچی کې ویم.
مانم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم.
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. ز په کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین ایم.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو ایوس خان استاد چې اوس زمونږ سره نشته، کال 2015 کې د اکتوبر په 13 نیټه مو په ډیو رادیو کې د ډیو رادیو د غزل محفل د پروګرام د پاره د غوي سره مرکه کړې و. د غوي دمو د غوي خبرې د غوي شعرونه اوریدلی وو، او غواړو بچي نن یو ور بیا تاسو سره د خدای بخلی ایوس خان استاد دغه شعرونه شریکو چې د ډیو رادیو د غزل محفل په پروګرام کې زمونږ سره شریک کړي وو.
لکه د خوګ لاس می سینه پوری ساتلې وې ته زما کي استوتن نور دی په خدای سپارم. زما کي استوتن داسې مشران پیدا شو، تا خرڅولو لدانوي دلالان پیدا شو، بلی وزری پرې کوي داسې مرغان پیدا شو، څوک بیمبران شو، څوک وطن کې مخبران پیدا شو، پتش لالچ باندې دوکه شو، ماشومان پیدا شو. اغیار ته وایي چې زه تاته یې له دی سپارم، او زما ښایسته وطنه نور دې په خدای سپارم. ما خدا وایي چې مړغونې په مالټه نه ورکوم، د چا محل باندې د دا خړه کوټه نه ورکوم، د دغه سړی چا په لرمه شو لپټه نه ورکوم، دا ستو سکرک د بل په غوره پراټه نه ورکوم، په عربونو روپوستا یوه ټوټه نه ورکوم. د الله قهر ته د قام مشر ژوندی سپارم، او زما ښایسته وطنه نور دی په خدای سپارم. الله دې مل چې پښتانه دې حفاظت نه کوي، بې ننګ خل دې په تا باندې غیرت نه کوي، د خپلې خاورې سره چې مینه محبت نه کوي، رسول پاک کی په مشر کې صفات نه کوي، دوزخ یې کور دې دوی دې تما د جنت نه کوي، په جهنم کې دا څلور واړه کندې سپارم، او زما ښایسته وطنه نور دی په خدای سپارم. چې زمونږ داسې مشران دي ماته څه ګناه ده، داسې مرتد مسلمانان دي ماته څه ګناه ده، چټي راغلي پیران دي ماته څه ګناه ده، ورپسې شوي انګرېزان دي ماته څه ګناه ده، ټولې خبرې د خفګان دي ماته څه ګناه ده. زه ایوس خان د دغه جمع ځان بېځای شمارم، زما ښایسته وطنه نور په خدای سپارم.
ډېر ښه ایوس خان صاحب، او یو راته دا کویلی شي چې ما خوب لیدلی؟
خوب مې لیدلې، نتیجه به ډېره زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي. زه د خپل ووټ په زور د ښه مشر کوشش کوم چې څوک کامیاب کړم، هغه ایستلو پر وخېږي، او پښتون ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې ویځړې یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي. په هر میدان به جنګېدم د خپل ښکرو په زور، اوس که د ښکرو صفت کوم زما به ښکر وخېږي، دا لوتو کوشش کوم خو لوتین سما په لوتو کې بزما دواړه وزر وخیږي ما خوب لیدلې ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر وزر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي ما یو خان به درته ویلې وې د زړه الونه خو په دې خبرو به بیا ستا بلډ پریشر وخیږي ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر وزر وخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي خدای رحمان بابا یو خبره ته کوم ها یو سپینګرې مې په خوب کې ولیدو پریشان او خپه معلومېده ما ته پوسو کې چې څوک بابا جانا طبیعت شریف دې څنګه پریشانه بابا وویل د خولې دې شم قربان ډېر خپه یم رانه مه کوه پرسان زما قام په خوب وده ده نه پاتېږي یا قوت په بودو باندې خرڅېږي بابا اوښې شېبې د بارانه دي او ما ته یې وویل چې دا څنګه پښتانه دي میراث پیرا ټینګ نشي دا با دا غزینه لور خدا نن سبا سلګو سلګو کې دا شګویانا څوک مې نشته ګیله وکم د چانا پښتنو له زما یې سره پیغامو او ته وایه زما دوا سلامو نو ټول خبر که سراسر په دې حوالو چې په څه زما نه غوره دی اقبالو زه په کومه وجه کریم کمیم دی اقبالا چې دا قدر زیاتېږي کال د کاله چا زما په شنته کړي شاعري ده او کار کړی می دنیا ته ګل کاری ده نور څنګه خو خبره ده د قامو او زما څوک دي چې به وکړي را ته پامو ما ته پوس وکړي چې څوک بابا جانا او خپه نه شي پوښتنه کوم له تانه بابا وویل د خولې دې شم قربان مهربانه را ته وایه څه دې نوم دی انا معلومه دی کله دې معلوم دی او لاس یې راکوی د زم نه روان یم ای بچی د بابا عبدالرحمان یم پښتانه دې فکر وکړي په ګریوان کې د زړه حال مې ښکاره کړه په بیان کې چې مې خوب لیدلی دی په کومه ورځ لا تر اوسه زه جړېږم دوی وس ولې دا یو شی درته ویم ان شاء الله تعالی بیا به ته نور څه مو وایم څو به انتظار یې انتظار خو راته وښایه کوم طرف ته لاړ شو یوه لار خو راته وښایه چا ته په جړا شم چا له زه سوي ګیلې یوسم څوک را معلوم نه دي چاله خپلې مسلې یېسم څوک به انصاف وکړي چاله خپلې پیسلې یېسم نشته انصافدار یې انصافدار خو راته وښایه کوم طرف ته لاړ شم یوه لار خو راته وښایه لار نه پېژنمه په بینا سترګو شم کور یېمه مه مې زوره وکړه مسلمان یې زه دې ورور یېمه نور رانه قرار شه یا به سپین یم یا به تور یېمه تا تک معلومی گناهگار خدا تو خواهی کم طرف تلاش می ولار خدا تو خواهی نه چارا دیرائیم خو مجبوریم گریده نشم آورم خو ناورم پا وگون آوریده نشم رو رمت انسانیم خپیم اشتخو گردیده نشم بلد ما پشانده یو بیمار خدا تو خواهی کم طرف تلاش می ولار خدا تو خواهی تا تا وطن کاریم دو وطن پا خلکو گرانی ما دیر یاران می لاړه زه به هم څوک روان یم کلی مې چارباغ دی بل څوک نه یم عوض خان یم او چېرته چې سکون یې هغه ښار خو راته وښایه کوم طرف ته لاړ شو یوه لار خو راته وښایه دغه ساده باده شعرونه دي صاحب نو
ډېر ښایسته شعرونه دي ډېر مزیدار او ډېر ښایسته پیغام دی پکې یو
تیر ساعت پسې ارمان دی را به شي خوشحالۍ پسې خفګان دی را به شي تار چاپېر چې تازه تر ګلونه ښکاري او بهار پسې خزان دی را به شي په مکتب د عاشقۍ کې طالب وکړه یوه ورځ دې امتحان دی را به شي ناڅاپي به دې په کور باندې میلمه شي مرګی رو رو را روان دی را به شي د راتلونکي حال یې نن درته بیان کړو او د سړي خواهي اسان دی را به شي
ډېر ښه
او زه په ټولو باندې سلامونه وایم ډېر مهرباني چې دومره موده تېره شوه زما ته پوس هم وکړه او زه دومره په دې پوس ډېر خوشحاله شوم اوسه پورې ما نه چاته پوس نه دی کړی ته شاعري څه ویلی شي څه نه شي ویلی بلکل ځانه چا ته پوس نه دی کړی ډېر ډېر شکر ګزار یم چې دې زما ته پوس وکړه او ما ته یې خبرې اترې وکړلې
ډېره مننه عوض خان صاحب الله په امان
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به
لازمان خواهم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار سهی
ده هر انسان ژوند باید دبل لپاره یو مثال جوړ سی
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری ده انسان لاسته حق سرازی چی سه کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه تغوغ به په ټیوی سکرین مهم کتل وخت شای وس خان دې مرکې ډیر خوند کو
بالکل وس خان صاحب ډیر خوشاله شو چې دغه دوه درې کال وړاندې موږ سره خبرې کولې نو وای چې زما نه به اکثر خلکو دا مال به یو قسم لپیغور راکو چې تو ځان ته ډیر لوی شاعر وي او ډیر شعرونه دي لیکلي نظمونه ډیرې کیسې دي لیکلي خود اوسه پوری میډیا تا چرته نه دراغلې نو زما غیلا ډیو رډیو ورکه کړل او وزډیر خوشاله شوم چې یو وخت دا سراغ چې تاسو مال وخت راک نو یو خان صاحب د خپل عمر په دغه اخیری برخه کې چې منګور سره مرکه وکړل بیمار مو فالج والے غریب او یقینا چې دا غوي شیرونو کې یو ډیر مضبوط پیغام دی پښتنو ته لکه پښتنو ته یو ننګ ورچي یو قسم لپیغور ورته کوي چې راپاسې ملک خپل وطن بچ کوي د خپل وطن لپاره قرباني ورکوي دا څنګه وخت راغلی دی چې کومه نمونه خلک په تاسو راغلي دي په تاسو مسلط شوي دي چې تاسو له اوس چل نه درځي او لکه پښتانه چونکی په یړ باندې مسلمانان دي نو د یو په دې رنګ کې مولا یو قسم له دغه ورکی چې که د خپل ملک د خپل وطن حفاظت هم ونه کنو په هغه جان کې به بیا ستاسو شفاعت به مم نه کوي پیغمبر علیه السلام کنه دا ټولې خبرې پښتنو تر پښتنو په مزاج کې د هغوی په ژبه کې کول د یوس خان په شعرونو کې ډیر بنیادی او پیغام د پښتنو لپاره پروت و نو یقینا چې د موقع مناسبت سره او دغه مرکه او نن دا غوی جنازه وشوله ډیر خلک به موسم دا چې زمونږ را پروګرام به ډیر خلکو دا غوی په دغه ډیره کې موریدلې دواګانو ته به خلک ناشته
بالکل
او ډیر دا غوی مینوال چې د ډیور ډیو د لارې به خبر شوی چې وسان استاد د دې دنیا نه لاړ نو یقینا چې په خمو قبان دي دا غوی د غواز دا غوی مینوالو ته ورسېده
او ګرانو کتونکو او اوریدونکو د ډیو ټی وی دا پرونه خو دې پایترتي خو چرته زما د ریډیو برخه دوام لري سو شیبو کې بش په خیر پروګرام شروع شي نالا محمد او مجاهد جواد به د پروګرام قربانه وینن او پروګرام کې به منظور پښتین او خان زمان کاکټ سره ملمانه وي ادیب راتلونکي کې خپل جلسو او همدا سي یوش میر نوري خبري کوي تاسو هم پروګرام کې برخه غستې شي د ټلیفون د لارې 00120220150003 د ټي وي د برخې نه زمو حوش چلیل
او زه وخت ورشه
سره د خپل پروډوسرانو ارشد علي او ناله محمد تاسو نه اجازه غواړو د خوده پام
الله تعالی